سلام جوړ په خیر په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته څنګه شوې چې همایون هیواد به قربوي خو تر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې لزن پرته دی د نجونو خوندزي پرانیزي هغه پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په قربتوب د پوهنیس تحول په سرمشريزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاد کړه هغه لی ګوترش ویل د نجونو تعلیم د سولې امنیت او پیادره پراختیا لپاره اساسي ګام دی تر پرون لمخې د طالبانو په بیا واکمنیدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطو او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم شوې دي د ملګرو ملتونو کډواله اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي د دې ادارې ویاند قیصر افریدي مشال اړیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسېږي او سیلابونو پرې په بېلابېلو بڼو بد اغېزه کړې ده د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدې پیسې ورکوي او کوښښ کړی چې په ورته وخت ورته خواړه خیمې او نور شیان هم برابر کړي د آذربایجان او ارمنستان ترمنز له روستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سر وکتل د ایرات میرزوان او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن لخوا تنظیم شوی و د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنز ناندرۍ کمی او نازک اوربن پر ځای پاتې شي چینی چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړه په یو وروستۍ ټلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو که واقعا یو بېساری برید وي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوننګ پرون د سپتمبر په 19 په یوې خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونه وبلله او ویل چې دا د تایوان بیلتون غوښتونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي او د ایران په پلازمینه تهران او ګڼ نور خارونو کې قهرجن مظاهره چیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په خبرګون له پولیسو سره په نښته اوختی دي د تهران له څو سیمو په مظاهره چیانو باندې د پولیسو د اوښکوونکو بهون کې غازو او ان د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي په ټولنیزو شبکو کې په خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د ایران د بلواګر ضد پولیس پر مظاهره چیانو برید کوي او د هغوی د خورولو هڅه کوي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام هیله ده چې ژوند به مو په خیر تیریږي په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو البته څو ورځې مخکې او تر دې مخکې هم ځینې داسې راپورونه وو چې پوهنتونونو ته ځینې نجونې په دې خاطر چې رنګه ټیکري په سر کړې نه پرېښودل کېږي له دې ورهاخوا په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم جلا شوي او تر دې مخکې هم په دې اړه یو بحث درلود چې په ځینو مواردو کې داسې هم شوي دي چې په ځینو صنفونو کې نجونې کمې دي هغوی صنف نه لري او بې سرنوشته پاتې سوي دي یا هم هلکان یا نجونې هر یو چې کم و تعداد د هرې ډلې هغوی یو ډول بې سرنوشت سوي دي یا مثال مجبور شوي دي چې نورو پوهنځیو ته تبدیلي وکړي او یا هم په یو نامعلوم او بې برخلیک حالت کې ژوند کوي البته دا له مخکې یوه پوښتنه ده چې ولې د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې د زده کړو او د زده کړو د کیفیت پر ځای نور مسایل مهم کېږي یعنی هغه مسایل چې ډېر ظاهري وي یا څوک څه ډول کالی اغوندي یا مثال څه ډول رنګ وي یا د چا ویښتان څه ډول وي یا مثال څوک د کوم فکر سړی وي مثال کوم سیاسي شخصیت یې خوښیږي کومه ډله یې خوښیږي دغه خبرې هم ډیر وخت د محصلانو د زده کوونکو په درسي بهیر اغیز کوي او یو ډول له دغو ادرسونو له دوی سره تعامل او چلند کېږي مثال یو څوک دی هغه د یوې ډلې یا یوې مفکورې سړی دی کېدای شي استاد په دې خاطر چانس کړي چې هغه د خوښې نظریه نه لري یعنی د سیاسي او ټولنیز لحاظ یو بل چاته متمایل دی نو موږ په دې خبرونه کې په دې بحث وکړو چې په هنتون یا خوانځای د زده کړو ځای دی ولې نور مسایل پکې مهم کېږي او د دې لپاره چې دغه مسایل یعنی هغه اصلي مسلې چې د زده کړو او د زده کړو کیفیت ته توجه وشي څه باید وشي په همدې اړه د خبرونه له میلمنو سره بحث کوو په خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد او هم د ډول ځینې محصلان دي چې دوی به په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. همدا ډول که وخت پیدا سو غواړو تاسې هم را واخلو په خپرونه کې، او تاسې هم خپلې تجربې په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کېدای شي تعلیمي او تحصیلي بنسټونه یوازې د زده کړو لپاره وقف سي او ډېر تمرکز په دغو ځایونو کې د زده کړو په کیفیت وشي. استاد عبیدالله ورتک، تاسې ته خره خلاص وایم، غواړو له تاسې واورو چې ولې په پوهنتونونو کې یا مثال په نورو ښوونیزو مرکزونو کې ځینې فرعي مسایل مهم کېږي، او هغه اصلي مسله چې زده کړه او د زده کړو کیفیت ته هغه یو ډول ډېره جدي نه ده نیول سوې.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او درنښت تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د غواړم لنډ څو موارد ته اشاره وکړم، لکه څنګه چې تاسو په خپله مقدمه کې یادونه وکړله. په افغانستان غوندې هیواد کې او یا دغسې وروسته پاتې هیوادونو کې د نه پرمختګ یو اصلي لامل همدغه دی چې دلته ادارو او بنسټونو ته هغه سترګه باندې نه کتل کېږي لکه څنګه چې تعریف شوي دي. پوهنتون، ښوونځی او نورې ټولې تعلیمي او تحصیلي ادارې چې دي، دا د کادرونو او متخصصینو د تربیې لپاره ایجاد شوي دي، او د دې تر څنګ د دوی اصلي هدف او موخه دغه ده چې باید علم یا پوهنه باید دلته تولید شي. نو لکه په ټوله کې چې موږ وګورو د یو منظم پلان او د سیستم نه موجودیت خپله دې ته لاره خلاصوي چې پوهنتون کې هر څوک د خپلې خوښې یا سلیقې برخورد وکړي. موږ وګورو چې دلته د لوړو زده کړو لپاره، یعنې د پوهنتون لپاره، همدارنګه د پوهنې وزارت یا د معارف لپاره هم یو منظم هر اړخیز او ستراتیژیک پلان موجود نه دی. کوم چې موجود هم دی دغه په تطبیق کې ډېر زیاتې ستونزې دي. یعنی په لوړه کچه باندې موږ اړتیا لرو چې په دولتي کچه باندې دغه سکتورونو سره موږ مسلکي برخورد وکړو، او دوی پرېږدو خپل تر څو پورې خپل هغه لاره ووهي او تای کړي د کوم لپاره چې ایجاد شوي دي. نو همیشه د لوړو زده کړو په برخه کې برخورد سلیقوي دی. نو هماغه علت دی چې له وزیر نه شروع همداسې ورو ورو راځي پوهنتونونو، پوهنځی او بالاخره ټولو ډپارټمنټونو او محصلینو ته هم دغه ستونزه انتقالیږي. موږ اړتیا لرو چې خپل د پوهنتون تعریف مو چې څنګه کړی دی، چې د کادرونو تربیه او د علم تولید دی، د هغو لپاره باید منظم پلان ایجاد کړو، او د پلان د تطبیق دپاره چې کوم اصول او مقررات وضع شوي دي هغه باید په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي. موږ اوس هم ډېر ستونزه چې لرو هغه دا ده چې موږ د لوړو زده کړو یا پوهنتونونو لپاره منظم پلان نه لرو، اصول او قوانین نه لرو، او کوم چې دي هم هغه په شکل د اشکال باندې په هغه کې مداخله کېږي او نه تطبیق کېږي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې یعنی غټه نقطه دغه ده چې دلته اصول او مقررات موجود نه وي، او کله چې موجود هم وي هغه د مربوطه ادارې د اول شخص، یعنی چېرته تاسو د لوړو زده کړو وزارت نظر کې ونیسئ، یعنی د لوړو زده کړو د وزیر په خپل شخصي مزاج او طبیعت باندې به هغه تطبیق کیږي. کومه برخه چې هغه غوښتنه لري هغه به تطبیق کیږي، او کومه برخه چې د هغه په طبیعت باندې جوړه نه وي هغه به نه تطبیق کیږي. نو همدغه ځاینه به ستونزه را پیل کیږي، او همداسې لاندې په ټولو ادارو کې دا مشکل پیدا کېدلی شي. نو په ټوله کې د دې لپاره چې پوهنتونونه خپل اصلي مسیر ته وګرځي، ښوونځي خپل اصلي مسیر ته وګرځي، د دې لپاره په دولتي کچه باندې اراده کار په اول قدم کې چې باید اراده موجوده وي، او وروسته ورته یو مسلکي او متخصص ټیم موجود وي، او کوم اصول او مقررات چې دوی ته ورکول کېږي هغه په بشپړ ډول په ټول هیواد کې په یو ډول باندې تطبیق شي. نو پوهنتونونه کېدلی شي چې خپل اصلي مسیر ته بدل شي، څو پورې چې کادرونه تربیه او علم تولید کړي.
ډېره مننه استاد وردک. ورزو له ځینو محصلانو به هم واورو، مخکې مو یادونه وکړه چې ځینې داسې کیسې هم شوې دي چې د ټول په پوهنتونونو کې د ټولګیو د جلا کېدو له امله د ځینو محصلانو هغه د یو سمستر یا دو سمسترونو خواري په اوبو لاهو شوې ده، یعنی دوی یا بې برخلیکه حالت کې دي، یا مثال مجبور شوي دي چې له نویو صنفونو سره یو ځای شي هغه سمسترونه چې دوی لوستي دي. اغلې امینا عزیزي چې خپله زده کړې کوي او له دغسې یو برخلیک سره مخ شوي، غواړو له تاسې واورو ولی دغه سی حالت را منست شو او لکه اوس چې کله تاسو خپل زده کړې کوي کنه په کوم وضعیت لکوم وضعیت سره چې مخ شوی تاثیر پر تاسو څه وو؟
مننه. کله چې د طالبانو حکومت پیل وکړ هغه وخت د پوهنتون په ځم سمستر کې وم، خو د ځینو ستونزو له کبله له ما نه پوهنتون پاتې شو او اوس ما کوم همسیان چې دي هغوی په پنځم سمستر کې دي. کله چې ما وغوښتل زه بېرته پوهنتون ته مراجعه وکړم، پوهنتون شروع کړم، نو د پوهنتون ادارې ما ته وویلې چې که ته چیرې غواړې چې کوم ځای کې تا خپل پوهنتون پرېښی او له هماغه ځایه شروع کړې، موږ نشو کولی تا ونیسو، ځکه موږ ته ویل شوي دي چې نوي جینکیانو چې مراجعه کوي هغه به نه نیسي، او که غواړې چې جینکیانو ته دغه ورکوي ټرانسفر کې د تاسو نو باید بل جلا کلاس یاسین پروسیجر کوي. نو په دې توګه باندې ما ډیر وخت ځای سي تقریبا یو کال او اجازه راته نه راکوله چې زه بیا داخله واخلم په پوهنتون کې. نو ما ته اوس د پوهنتون لخوا وویل شول چې دوی وتوانېدل د نجونو لپاره جلا صنف د دغه پوهنځي لپاره جوړ کړي. نو دغه صنف جوړ شوی ده، دا اول سمستر لپاره ده. نو که ته غواړې چې بېرته د خپل پوهنځي په همدغه پوهنځي کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړې، نو مجبور یې چې بېرته اول سمستر له سره ووایې او په منظم ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړې. دا خبر ما دپاره ډېره زیاته ځورونکې وه چې ما ته چانس نه کول شو. ما ډېره هڅه وکړله، خو دوی ویلې چې بیا موږ له ستونزو سره مخ کېږو. نو د پوهنتون ادارې یوازې دومره وکولی شول چې نوی صنف جوړ کړي او ما ته په دغه صنف کې له سره
ډیره مننه غلې امینه. زه د یو خصوصي پوهنتون محصله وه چې د دغې پرېکړې په اساس چې ګنې د نجونو او هلکانو ټولګي دي سره بیل شي، دا مجبوره شوې ده چې هغه سمستر چې مخکې ویلی یو ځل بیا یې ووایي ورڅو یو بل پوهنتون ته. البته د یوې بلې محصلې خبرې به هم واورو. غلې صدیقه هرار راسره په خپرونه کې ده، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړو له تاسې واورو چې په پوهنتون کې تاسې خپله له کومو داسې مسایلو سره مخ یاست چې فکر کوئ دا مهم نه دي، یعنی هغه د پوهنتون اصلي مسله نه ده بلکې نور فرعي مسایل راخیستل شوي هغه مهم شوي او یو ډول ستاسو د زده کړو په بهیر ناوړه اغیز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول کې خو په دې کول پوهیږي چې افغانستان یو شاته پاتې هیواد ده چې هر برخه کې د نورو هیوادونو مرستې ته اړتیا لري. نو دلته باید له هڅو نه ډېره پاملرنه زده کړې ته وشي، مګر ډېر پام د نجونو په حجاب باندې ده چې دا ډېر نجونو ته ستونزې رامنځته کوي، او د پوهنتون او تحصیلي ځایونو په نجونو باندې بندیز د دې لامل ګرځي چې نجونې خپل تحصیلي چاپېریال ته بډار لاړې شي، او د زده کړې پر ځای د دوی پام او سوچ په بندیزونو باندې وي چې خدای مکړه په کومه ستونزه کې راګیرې نه شي او زده کړې ورنه پاتې نه شي. او په دې برخه کې موږ کولی شو یو بل ته مرسته وکړو، هره جلۍ کولی شي چې یو بل جلۍ ته مرسته وکړي، مګر دا بندیزونه د دې لامل ګرځي چې جلۍ له جلۍ نه ودار شي او یا د دې حکومت نه ودار شي، د اسلام له نوم نه ودار شي، او د اسلام تبلیغ څه چې موږ په سنفونو کې کېږي، هر څه چې وي، که حجاب وي، که د هر څه نه مخنیوی وي، دا دې لامل ګرځي چې ټول پام بل خواته لاړ شي او درس نه، زده کړې نه، او خپل راتلونکي نه ټول حجاب مساله. موږ ټول مسلمان نجونې یو، او بشکه خپل حجاب، خپل اسلام، خپل شریعت پیژنو، مګر د دې تبلیغ هر ورځ هرې خواته هر چیرته چې دوی د حجاب مسأله، د تکنی، د رنګ مسأله، د جامو
خو تاسو خپل حجاب کوئ پوهنتون کې؟ یعنی ټکرای هر څه منظم وي، کله چې فکر کوئ چې د ستونزنې بیا ولې
او به شک اولې نه ټول مسلمان انجونی یو به شک چې حجاب کوو هم په دې حکومت کې هم په مخنیوي حکومت کې مګر دوی چې سم حجاب کې هم انجونی وي نو دا سوچ کوي چې دا سم حجاب نه ده د دوی په نظر باندې یا ما برقه چې ورته وایي چادري یا مغه تور حجاب یوازې همدا دوی ته حجاب ښکاري چې دا د موږ لپاره یو لوی بندیز ده او په کوم موجود کې چې موږ زده کړه کوو باید داسې یو فضا وي که نه چې ټول په دوم داسې سوچ وکړي چې زه هڅه کوم خپل په سوچ لپاره یې کوم د نور کسانو په خبرې نه کوم چې حجاب کوم دا ما غوښتنه ده یا د نور کسانو غوښتنه یا په ما باندې یو تحمیل شوی شی نه ده بلکې دا ما غوښتنه ده زما د شریعت غوښتنه ده زما د اسلام غوښتنه ده
مننه خوشاله اوسه غلی صدیقه احرار وا چې خبرې وکړې ورته کابل ته د کابل پونتون یو محصله عائشه هم را سره خبرونه کړه غوړو لدوی څه خواورو چې البته په دې ورسته کې زنده سره پورنه و چې جونې د پونتون له دروازې ګرځول شوې دي او ورته ویل شوې دي چې مثال ستاسو د ټیکري رنګه سده یا دسته یا ځینې نورې مسلې او ستونزې وي غواړو له تاسو څخه واورو چې رښتیا څه پېښ شوې یعنی تاسو هم خپله له داسې مسایلو سره مخ شوي یاست که نه
سلامونه هیواد صاحب تاسو محترم استاد او ټول اورېدونکو ته د نوي نظام راتګ وروسته کله چې زموږ پوهنتون پیل ده هره ورځ همدغه مسله وي د حجاب مسله یعنی داسې یو مسله ده چې یوه ورځ هم چوپ نه وایي او پټه پټې نه سو هره ورځ همدغه تبلیغ وي د حجاب په اړه او هره ورځ ټول همداسې دغدغې سره مخ یو د نجونو فکر د استادانو فکر د کورمندانو د پوهنتون د ټولو فکر همدا حجاب ته وي او هر ورځ انجونې ځي همدغه ټول فکرونه ټیکري ته او حجاب ته وي که څه هم حجاب مراته وي خو بیا هم د رنګ مسله ډېره او په دې ورځو ډېره توده ده نه پرېږدي انجونې چې رنګه ټیکري واغوندي یا رنګه حجابونه واغوندي زه خپله هم څه سوځلې ټیکري رنګه حجاب سره تللې یم داسې نه ده چې پوهنتون ته یې نه یم پرېښي پوهنتون ته یې پرېښي هم خو ویلي دي سر سبا یې ونه غوندي تر دې وروسته تکرار نه شي ځکه بیا یې نه پرېږدو خو داسې انجونې ما ولیدي هلته د پوهنتون سره څرنګه چې کریا غوښتي وو بیا د دننه کېدو اجازه یې ورنه کړه تر هغو چې هغوی خپل کورونو ته زنګ ووهه هغوی ته یې تور ټیکري راوړې بیا هغوی چې تور ټیکري واغوستې بیا دننه راغلې پوهنتون ته او د دې تر څنګ اوس خو بیا هم روزمره درسونه دي هغومره ډېر یعنی د حل لاره یې پیدا کېږي ځکه نجونې په تم پاتې کېږي چې کونه هر څوک ورته تور ټیکري راوړې بیا دننه پرېږدي پوهنتون ته خو په امتحان کې خو بیا څوک په تمام پاتې کېدی نه شو ځکه چې امتحان ته نه تېرېده ډېری نجونې د امتحان هم پاتې شوې دي همدا ټیکري لپاره چې رنګه ټیکري اغوستې وو د ډېریو نه همدا امتحان پاتې شو ډېری چانس وي قصدن چې ولې دا ټیکري اغوستې دي نو دغه مسایل اوس وخت کې په کابل پوهنتون کې ډېر یعنی ډېره توده مسله ده ډېر په همدې فوکس کېږي
یعنی کدار ته وای چې په زده کړو ډېر تمرکز دی که په دغو مسایلو
نه زده کړې خو یوه خو بیا په حجاب بوده شانو بېخي د ټولو فکر همدا حجاب ته ده یعنی که دېرش فیصده درس کوي او یو فیصده د ټولو فکر حجاب ته ده د کالی رنګ ته د ټیکري رنګ ته ټول همدغه مسایل دي
ډیره مننه خوشاله اوسئ استاد وردګ غواړو تاسو واورو مخکې په عواملو تاسو خبرې وکړې خو یو مسله ده هم د کله چې یو کس مثال د یو ځای له ماهیت یا له تعریف څخه هم ډیر خبر نه وي کېدی شي هلته هم دغسې مسایل یو کس مطرح کړي چې هغه په هغه ځای پورې ډیر تړلی نه وي لکه مخکې اغلی عایشه یادونه وکړه چې کېدی شي یو دېرش سلنه یې په درس تمرکز وي او اویا سلنه تمرکز او خبرې او بحثونه په نورو مسایلو دي نو فکر کوي دا هم یو لامل کېدلی شي چې په راز کې د داسې کسانو راتګ چې هغوی ته مثال نور څه مهم وي هغوی مثال د کوم څه په راز کې چې دي د هغه له ماهیته ډېر خبر نه وي بېرته نتیجه بیا همدغسې شي استاد تاسو موږ غږ اورئ مهرباني استاد دوام ورکړئ پوښتنه مو که اورېدلې نه وي چې بیا تکرار کړم
مننه پوښتنه مو واخیستله
لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې باید یو شی واضح شي چې د لوړو زده کړو وزارت اوسنۍ رهبري د دغو وړتیا نه لري چې پوهنتونونه د دوی ښه لوري ته سوق کړي. متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت په اوسنۍ رهبري کې د دوی په پلان کې پالیسي کې د پوهنتون تعریف لکه څنګه چې ورته شوی دی هغه سې تعریف دوی نه پرېنه لري. د دوی ټول فکر او کار چې کوم دی هغه اوختمندانه ده او دوی فکر کوي چې پوهنتونونه داسې یو ځایونه دي او داسې مراکز دي چې هغه به خدای نخواسته چې هغه به د اسلام مبین دین ته به د دوه ضرر پېښېږي که نه په حقیقت کې دا هغه مرکزونه دي چې یعنی وطن او دین ته به د همدغو ځایونو نه خدمت کېږي او خدمتګزاران به ورته تعینېږي. د نجونو په مورد باندې چې کومه پالیسي ده متاسفانه دغه اوسني ټول رژیم کې موږ کومه ښه خاطره نه پرې لرو. د دوی سره د داسې یو برخورد کېږي تاسو وینئ چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي پوهنتون کې چې کومې نجونې دي هغوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي د حجاب په بهانه باندې د رشتو په بهانه باندې مثلا چې اوس والې یوانګرتۍ د انجینري پوهنځی باید ولولي والې باید کمپیوټر ساینس ولولي دوی باید تنه طبي برخه ته او د شرایطو برخه ته او تعلیم تربیه برخه ته ورکړل شي. دا ټول هغه ذهنیت دی چې بالاخره د پوهنتون په ماهیت باندې ډېر تاثیر کولی شي. دلته چې موږ هر خاطه ګوته نیسو نو تر ټولو مهمه رهبري ده. کومه رهبري چې اوس د لوړو زده کړو وزارت کې ده هغه کاملا په دې برخه کې اقدامندانه برخورد کړی. هغوی نه تنه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې هغه څه هم د دوی له خوانه نه تطبیق کېږي کومې چې پخپله باندې وړاندې کړي دي. مثلا په وار وار دوی د خوانه ویل شوي دي او حجاب تعریف شوی دی. د حجاب کوم مشخص ډول نه دی وړاندې شوی چې حجاب به حتما تور وي یا د چادري وي یا د کوم ډول ولري. حجاب لکه څنګه چې په اسلام کې تعریف شوی دی هغه عمومي اصول ورته واسط دي چې باید څډول یو حجاب باید وي. هغه کېدلی شي لکه په ټوله دنیا کې چې تاسو وګورئ په عربو کې چې کوم حجاب کې یو ډول دی په نورو هېوادونو کې بل ډول دی. منتهغه عمومي اصول او چوکاټ چې کوم دي هغه هماغه دي چې د اسلام په چوکاټ کې ورته تعریف شوي دي چې ډېر باید نازک نه وي او ډېر باید چست نه وي. دغه شیان ټول تعریف شوي دي نو د رنګ په باره کې هم کوم واضح څو نشته دی او طبعا چې د افغانستان د پوهنتونونو کوم نجونې چې د مؤمن مسلمان نجونې دي او دوی پخوا هم حجاب درلود اوس هم حجاب لري دوی دا درک کولی شي. یعنی د پوهنتون یوه محصل هغه دا درک لري چې ټولنه کې څه ډول حجاب باید وکړي چې هغه خپل تصویر په ټولنه کې مثبت وښيي. دوی تر بل هر چا نه دا څه درک کولی شي ځکه دوی په ښوونځي کې هم تقریبا 12 کاله د اسلامي مزامین زده کړې دي. حجاب تر هر بل هر چا نه دوی ته معلومي چې څومره د دوی په ګټه باندې دی او په پوهنتون کې هم دوی چې کله درس وایي په هر سمستر کې دوی د اسلامي ثقافت په نوم باندې مضمون لري. هغه لته د عبادت نشرو ته اخلاق او سیاسي نظام اقتصادي نظام بلاخره د کورنۍ نظام او د هر څه په اړه کې تشریح کوي. نو کله چې د حجاب بحث کیږي نو په بل هر چا نه خپل د پوهنتون مسؤلین ډېر ور باندې کوي او ډېر ښه تطبیق کولای شي. د دوی د خانه په وار وار باندې ویل شوي دي چې حجاب لپاره کوم مشخص ډول نشته چې حجاب باید څه ډول واغوستل شي. اما بیا هم لکه ما چې مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې کله اصول هم د تشخیص یا هر څه په خپله خوښه باندې تشخیص کوي اوس په ځینو پوهنتونونو کې شرط دغه وده شوی دی چې باید تور حجاب ولري په ځینو کې نه دی وده شوی. خو په ټولو کې دغه اوسنی وضعیت چې کوم دی د حجاب نه بغیر نور ټول د پوهنتون لپاره چې څه شی اړین دي هغه نه دي شوی. تاسو پوهیږئ چې دلته د استادانو کوم امتیازات چې هغه کم شول استادان ته کوم حیثیت باید وخت شوی وای هغه کنه وخت شو د لوړو زده کړو وزارت تپلو بل کارمندان ملوري نه هغه توهینی کی تخریبی یا بل اخر استادان مجبور شول چې پانتون پریږدي یا بل دن تولر شي یا له هیواد نه بهر شي. په تیر یو کال کې تاسو د استادانو د ظرفیت لوړولو لپاره یو پروګرام هم نشي پیدا کولای چې لوړو زده کړو وزارت یې هغه عملي کړی. انټرچکل پانتون تر شته کوي نو البته ارتیا ده چې باید نوې تجربه پانتون تر وړي. نوې تجربه څنګه راوړي چې خپل پانتون مسؤلین او استادان نورو نړۍ سره په اړیکه کې کړي او ایت د ماستری دکتورا او نورو د تحقیق او ریسرچ لپاره تاسو ته فیلوشیپ او سکالرشپ برابر دي. تیر یو کال کې یو استاد هم د لوړو زده کړو وزارت له خوا نه پلان مهاله او نه پوځ مهاله پروګرام باندې لیږل شوی دی تر څو پورې چې دوی داسې نوې تجربې راوړي. تاسو وینئ چې د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه په دې معنی باندې چې د معاشاتو او د ورځني مصرف نه بغیر د لوړو زده کړو وزارت د پانتون لپاره د پراختیا لپاره چې کومه بودیجه ده هغه صفر ده. یعنې په سخت کال کې د لوړو زده کړو وزارت د پانتون د پراختیا لپاره هېڅ بودیجه نه لري. یو لابراتوار د پانتون لپاره یو تعمیر د استادانو د ظرفیت لوړول لپاره کوم پروګرام یعنې هېڅ شی هم دلته موږ نه لرو. د دغو ټولو ستونزو سره سره د دې فوکس په دغه باندې دی چې څنګه استادان او محصلین په رواني لحاظ باندې او روحي لحاظ باندې شکنجه شي. دغه اوسنی کوم وضعیت چې دی دا هم د محصلینو دپاره او هم د استادانو دپاره دا یوازې او یوازې یوه روحي او رواني شکنجه ده. په دغو حالت کې لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې پوهنتون د علم د تولید مرکز د علم تولید هغه وخت منځ ته تللی شي چې ته د هغوی لپاره یو آرام او آزاد چاپېریال رامنځته کړي. دلته متاسفانه ټول خویده په دغه شکل باندې وضع شوي دي چې د ټولو نه غوښتنه کېږي چې ته باید په هغه شکل باندې فکر وکړې لکه موږ چې درته وایي. نو په دغسې یو حالت کې په دغسې محدودیتونو کې به څنګه وکړلی شي استادان چې هغوی تحقیق وکړه هغوی ریسرچ وکړه او هغوی علم تولید کړي. نو په ټوله کې اوسنی وضعیت چې دی هغه ښه نه دی اما بیرته سترګې چې وراوړي هماغه د لوړو زده کړو وزارت رهبري ته وراوړي د دوی پلانونو ته او د دوی پلانونو سلیقوي او مزاجي تدبیس ته وراوړي. که چېرته دغه ستونزې حل نه شي د اوسنی کوم پروګرام چې روان دی موږ به متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت کې ډېر بد او بدتر وضعیت ولرو. ځکه موږ وینو چې ممکنه تحصیل خو بس کال ته یا راتلونکي کال کې به د منځه ولاړ شي ځکه د دولسم ټولګي فارغانې به نه لرو چې نجونې پوهنتون ته راشي او استادان هم تنه په کابل پوهنتون کې ځینې ډاکټرونه له قبله چې تر 500 پورې استادان دوی تللي دي چې په هغوی کې اکثریت یې دکترا درلودله او محصلي درلودله. اما بیا هم د لوړو زده کړو وزارت څخه په دې برخه کې څنګه دغه ستونزې راکشي هېڅ کوم اقدام هم نه دی شوی. که دا ونه شي موږ متاسفانه چې دغه اوسنی وضعیت به هم بدتره وضعیت ولرو.
ډیره مننه استاد وردک. البته وروسته غواړو په دې وغږیږو چې دغه وضعیت څنګه ښه کېدلی شي. خو کوم مسایل چې یاد شول موږ د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ته ښاغلي احمد تقی ته هم بلنه ورکړې وه چې په خپرونه کې راسره برخه واخلي او هغه پوښتنې او مسایل چې دوی ته راجع کېږي هغه ځواب کړي. خو متاسفانه له ژمنې سره هم نوموړی حاضر نه شو چې په خپرونه کې برخه واخلي او دغو پوښتنو ته چې دوی ته راجع شوي وي ځواب ووایي. البته موږ په پوهنتونونو کې یا په ښوونځیو کې په دې وغږېدلو چې دا اوس کوم وضعیت دی دا له پاسه کوم مسایل راغلي دي د مسولانو لخوا کوم شرایط وضع شوي دي. خو دلته یو اړخ بیرته زده کوونکي یا محصلان هم دي چې هغوی هم یو ډول په دې کې رول لري چې په تعلیمي یا تحصیلي بنسټ کې دوی نور مسایل مهم کړي یعنی ډلې جوړوي یا مثال ځینې نور داسې کارونه کوي چې د دې په ځای چې دغه اکاډمیک ماحول اصالت وساتي یو ډول بې نظمي او ګډوډي پکې رامنځته کوي او درس پکې نامهم کوي. غلی عزیزي غواړو له تاسې هم په دې اړه واورو چې خپل محصلان یا مثال زده کوونکي څومره په دغه برخه کې رول لري په افغانستان کې چې یو ډول زده کړې په خپل ټولګي کې او په خپل مثال د خبرې پوهنتون یا ښوونځي کې نامهمه کړي دي. زموږ راغوري متاسفانه دا غلی اساسي اړیکه پرې شوله. خو هڅه کوو د خبرونې په لړ کې که تاسو هم په دې اړه ځینې تجربې لرئ زموږ د واتس اپ د شمیرې له لارې چې لږ وروسته به یې درته اعلان کړم اړیکه ونیسئ او تاسو هم په همدې اړه خپل نظر راته ووایئ چې مثال د خبرې ستاسو له نظره په پوهنتون کې یا په ښوونځي کې ځینې څه داسې مسایل دي چې هغه د زده کړو پر کیفیت مثال منفی تاثیر کوي او څه باید وشي چې دغه وضعیت سم شي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420214410 دغه شمیره ده چې لږ وروسته به ستاسو اړیکې له همدې لارې راواخلو او ستاسو نظر نه به هم را وخلو. خو مخکې لاغه د خبرونې ملمنو ته ورځو، غلی احرار وړل تاسو تخنیکی همکار وای چې غلی عزیزی وصل ده. مخکنی پوښتنه مو چې له هغې څخه کړې غواړم یو ځل بیا تکرار کړم چې مخکې تر ډیره مسؤولانو ته اشاره وشوه چې ځینې شرایط یې وضع کړي دي او تاثیر یې د زده کړو پر بهیر منفي و. البته د خبرونې میلمنو دې مسلې ته اشاره وکړه، خو غواړم د مسلې بل اړخ چې محصلان او زده کوونکي دي لاغلی عزیزی څخه وپوښتو چې هغوی خپله په دې مسله کې یعنی څومره مسؤول دي چې په ځینو مواردو کې دوی په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې زده کړې نامهمه کړې وي، نور مسایل مهم کړې وي، مثال ځینې ډلې جوړې کړې وي، ځینې نور داسې کارونه کوي چې هغه فضا یو څه د درس لخوا بلې خواته بولي. غواړم غلی عزیزی له تاسو واورم چې دغه مسایل ستاسو په نظر څومره سبب شوي چې زده کړې نامهمه شي په ښوونځي یا پوهنتون کې.
البته دغه مسایل اکثره په دولتي پوهنتونونو کې شته دي چې د محصلینو لخوا ډلې چپلې جوړېږي او په دې ډول باندې دي ځینو یعنی غواړي چې هغوی خپل هغه فکري ملګري د درسونو په پرتله باندې هغوی خپل دغه شخصي مسایل زیاته توجه کوي، خو بیا په خصوصي پوهنتونونو کې دا مسله دومره نشته. د اکثره محصلین هڅه کوي چې خپلو درسونو ته زیاته پاملرنه وکړي. له دې ورهاخوا ځینې خصوصي پوهنتونونه دي چې هغوی د ورزش په برخه کې هغوی لوبډلې لري، خصوصا زمونږ په پوهنتون کې په بېلابېلو برخو کې زمونږ دغه محصلین چې دي لوبډلې لري، او دا بیا د سالمو رقابتونو له لارې د نورو پوهنتونونو سره سیالي کوي. نو نور ډول ډلې چپلې چې ده تر اوسه پورې زه په خپل پوهنتون کې ما نه دي لیدلې، او په سالم ډول باندې چې دوی غواړي رقابتونو کې هغه بیا د ورزش له لارې کوي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسه. البته یو مسله چې هغه وخت کې چې لا موږ زده کوونکي وو دا کیسې ډېرې وې چې حتی په ښوونځیو کې هم مثال ډلې وې، او ډېره به تر ډېره به مثال ځینې زده کوونکي داسې هم وو چې هغوی ځینې جارحه وسایل حتی ښوونځیو ته وړل، په لاره کې به یې جنګونه کول، او دا یو ډول د دوی ډېر مهم کار و. یعنې حتی هغه صنف کې به هم چې ناست یو ډول فضا به یې خلالوله، او دغو زده کوونکو به بیا یو ډول ویاړ هم کاوه. خو دا چې دا کوم ځای ته چې دوی ورتلل د دې تعریف همدغه و چې دوی باید دلته یو څه زده کړي، مثال یو نوی څه باید وي، هغه باید د دوی په ژوند، د دوی په پوهې، د دوی په اخلاقو، په دې ټولو مثبت تاثیر وکړي. خو متاسفانه په ځینو مواردو کې بیا داسې نه و. غلی احرار، تاسو مخکې یادونه وکړله چې تاسو سره دی چې حجاب هم کوئ او له مخکې مو دا کار کولو، خو بیا هم ډېر زیات ټینګار په دې دی. یا مثال ځینې نور مسایل دي چې محصلان یا زده کوونکي مجبور کړي دي یو ډول له درس راخوا نور څه په ذهن ناست وي. د دې وضعیت ښه کېدو لپاره ستاسو وړاندیز څه ده؟ څه باید وشي چې محصلان په خلاص زړه یوازې د زده کړو په اړه فکر وکړي، یوازې په دې فکر وکړي چې څنګه کولی شي یو نوی شی زده کړي، نوی فکر وکړي او نوی فکر تولید کړي؟ اغلی احرار، څنګه غواړئ؟ ما پوښتنه وکړله چې تاسو مخکې د ځینو ستونزو یادونه وکړه، خو ستاسو په نظر حل څه ده؟ یعنی څه باید وشي چې دغه مسایل حل شي چې زده کوونکي یا محصلان یوازې چې ښوونځي ته ځي یا پوهنتون ته ځي د زده کړو په اړه فکر وکړي، بله کومه ویره یا بله کومه مسله هلته نه وي چې د زده کړې ترې نه هېرې کړي؟ نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ څه باید وشي؟
خو دلته یو مسله ده کنه چې موږ د حکومت مسؤول کسانو له ذهنیت څخه آګاهي نه لرو چې دوی ولې داسې کوي، یا دا بندیزونه یا دا قیودات ولې اچوي. ځکه لویه ستونزه چې په پوهنتونونو کې اوس موږ ورسره مخ کوي کنه د نارینه او ښځینه ښوونکو شتون ده، چې ویل کېږي چې نجونو باندې باید ښځینه ښوونکي اوسي او په هلکانو باندې نارینه. دا یو لویه ستونزه ده چې نه کېږي په کمه موده کې حل شي. تاسو پوهېږئ کنه چې یو کال له دې حکومت نه کېږي، او په یو کال کې د هر څه برابرول ډېر ستونزمن ده.
د دې یوازې نه حل لار دا ده چې ټول پام یوازې زده کړې ته وسی، ځکه چې محصلي دا نو د محصلي یا د زده کړې دوره داسې یو دوره ده چې د دې په ژوند کې مداخله وشي، که حجاب وسی، که د استادانو رفتار وسی، که هر څه وسی، کنه دا د دې لامل کېږي چې زده کړیان خپل پام ټول یوازې د دوی ټول پام درس ته وشي او درس نه شاته پاتې شي، زده کړې لارې پرېږدي یا دوی بېخي ناهیلي شي، خپل درس پرېږدي، بېرته کورو ته ستون شي او نور درس ته پام ونه کړي. نو د دې حل لاره به یوازې همدا وي چې مسؤول کسان اول ځان پوه کړي چې د محصلي دوره څه ده، باید محصلي دوره کې یو محصل څه وکړي، درس ووایي، که دا نورو خبرو د دوی خبرو ته پام وکړي. که دا مسله حل شي کنه نو د محصلین خپله کولی شي درس ووایي، نور به هېڅ پکې مشکل هم ونه لري او دا محصلي دوره به هم په ډېر ښایست پای ته ورسېږي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. آغلې عایشې، غواړل تاسې هم واورو د یوې محصلې په توګه ستاسې غوښتنه څه ده چې څه باید وشي چې محصلان او زده کوونکي یوازې د زده کړو په اړه فکر وکړي، نه دا چې نور مسایل ورته مهم شي.
زما شخصي نظر خو داسې داسې، کله نه چې زموږ پوهنتون پنځه د زما دریم سمستر داسې وروسته له نوي نظام نه زه وایم، دا یو موږ ته سم نه ټوکلای. کله مثلا اول کې موږ ته ویل چې یوازې اوږده کالي واغوندې، هېڅ فرق نه کوي، ښه رنګ وي، بیا خبره په رنګ سو، بیا اوس وایي چې مخونه پټ کوي. یعنی مرحله په مرحله دوی غواړي چې ایجاب تدریس کړي. کله یو ټوکلی ایجاب چې د ښځینه محصلینو د خوښې وي، یعنی ښځینه محصلین عموما دوی وټوکي، دا به یو ښه خبره وي، ځکه نجونې خو ډېرې بې جوبه نه دي، یعنې ټولې مسلمانان یو ټولې جوب کوي. نو همدا به ښه وي چې دوی یو منظم یونیفورم وټاکي چې هم د نجونو خوښه وي او هم د دوی په خوښه وي، او دا بې جوب نه به یې ټولو فکر راټول شي. او مخکې تاسو وویل چې ډېری محصلین خپله د دې لامل کېږي چې درسونه وځنډېږي، زه فکر نه کوم کابل پوهنتون کې داسې یوه پروسه وي، ځکه چې تر کومه چې زه خپله وینم نجونې او هلکان ټول ډېره هڅه کوي چې درس وایي، د درس تر څنګ نور فعالیتونه هم کوي، دا ټول مثبت فعالیتونه دي. مثلا زه خپله چې د ادبیاتو محصله یم، هره پنجشنبه موږ یوه غونډه نیو په خوشحاله ادبي بهیر کې، بیا د دې تر څنګ په پوهنتون کې هره شنبه زموږ مشاعره وي، ادبي بحثونه وي، د دې تر څنګ ډېری نجونې ژباړې کوي، لیکنې کوي، ټول ویبسایټونو ته کار کوي. نور ټول همداسې فعالیتونو کې بوخت دي، چې ټولې مثبت فعالیتونه دي. زه فکر نه کوم چې داسې کوم کار وکړي یا داسې کوم خنډ رامنځته کړي د درس ویلو لپاره خپله محصلین. یوازې همدا د ایجاب مسله ده، همداسې یو ټاکلی یونیفورم وټاکل شي، همدغه به دا مشکل به حل شي، ځکه چې د دواړو خو غوښتنه همدغه ده چې موږ باید درس وایو، دا نه چې ټول فکر هم ایجاب ته وي او درس له موږ نه پاتې شي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې آغلې عایشې. تاسو یادونه وکړه چې سره له دې مسایلو هم بیا فعالیتونه لري او کار کوي. استاد وردګ، تاسو د محصلانو خبرې واورېدې، البته مخکې مې یو پوښتنه کړې وه او غواړم په دې هم وغږېږو چې مثال د یو د مسؤلانو خبره ده چې هغوی ځینې محدودیتونه وضع کړي، یو مثال د محصلانو د استادانو خبره هم ده، هغوی هم مثال کېدای شي تاسو ته ښه معلوم وي چې په کومو مواردو کې ستونزې شته دي چې دوی یو ډول هغه د زده کړو فضا بلې خوا ته بولې ده او نور مسایل یې پکې مهم کړي دي. که په دې اړخ راته وغږېږئ چې په کومو ځایونو کې ستونزې شته دي چې هغه مسایل که حل شي نو هغه زده کړې به بیا په یو اکاډمیک ماحول کې مهمې وي.
ډېره مننه خیر شي. اصلا دغه د خپله د زده کړو بهیر چې دی، دا بېلابېل فکتورونه یا برخې لري، چې په دې کې په پوهنتون کې موږ یادولی شو چې استاد یو فکتور دی، محصل بل فکتور دی، او کوم امکانات چې ورته برابرېږي دا بل فکتور. اوس دغه درې واړه فکتورونو ته چې کوم غواړو چې دا په حرکت باندې راشي، فعالیت باندې راشي او د دوه مثبت نتیجه وخت، دلته اوس اداره ته اړتیا ده. یعنی دلته اداره دغه مسؤلیت لري چې استاد، محصل او اداري کارمندان چې کوم پوهنتون کې دي، دا هر یو خپل کار ته متوجه دي. موږ څه نه وایو چې د استادانو او د محصلینو په برخه کې به هم مشکلات نه وي، طبعا چې مشکلات شته دي. د استادانو په برخه کې ځینې ستونزې شته دي. اول قدم کې ستونزه دغه ده چې ځینې استادان د پوهنتون نه بغیر بیرون په نورو دندو کې مصروف دي. البته تېر جمهوریت کې ډېر زیات مصروف دي، اوس هم د ډېرو استادانو مصروفیتونه شته دي او یا هم په خصوصي پوهنتونونو کې درس ورکوي چې دا هم خپل بېلابېل عوامل لري چې بیا هم اداره ته ګرځي. دا د استادانو یوه ستونزه ده چې دوی پوهنتون ته او خپلو محصلینو ته ډېر وخت نه شو ورکولی او د پوهنتون نه بیرون په بله دنده کې وخت تېرېږي. د محصلینو په برخه کې موږ څو ستونزې لرو، خو دوی یعنې خپله محصل په دې کې داسې ملامت نه دی چې ګوته دوی ته ونیول شي. دا هم د استادانو او هم د ادارې یا په ټوله کې د افغانستان د دغه تحصیلي چاپېریال ستونزه ده. اول قدم چې ستونزه دغه ده چې موږ کوم محصلین چې خپله پوهنتون ته راځي، نو ډېر یې په خپله خوښه باندې هغه پوهندیو ته نه فامیلېږي کوم چې دوی ورته راغلي دي. نو په دو خاطر باندې دا اوس د استادانو دنده ده چې څو پورې یو محصل دغه ته متوجه کړي چې ته چې په کوم مسلک کې همدغه بهترین مسلک د مسلکونو تر منځ ښه او بد نه شي تفکیک کېدلی، ښه او بد یې په هغه کسانو کې دي چې دغه مسلکونو شاګردان دي. نو دا بله ستونزه ده چې زموږ محصلین اکثریت بې علاقې دي او یا بې علاقه کېږي، چې په هغو کې طبعا دغه شرایط ټول رول لري. د فراغت نه وروسته د دوی چې کوم سرنوشت دی دا هم رول لري، او پوهنتون کې چې دوی د زده کړې لپاره کوم امکانات ورکول کېږي دا هم ډېر رول لري. فرضاً په ځینو رشتو کې موږ هلته لابراتوارونو ته ډېره اړتیا لرو، خو لابراتوار اصلا شتون نه لري، نشته دی. نو محصل طبعا چې په دې ځای کې مایوسه کېږي او زړماتی کېږي چې زه اوس باید لابراتوار مې درلودله چې عملا موږ یو څه زده کړي وای. خو بیا هم خبره په دې ځای کې ده چې موږ په ډېرو برخو کې باید اصول ولرو، مثلا چې استادان کله باید پوهنتون ته راشي، یو درسي ساعت باید څومره وي، او کله باید بېرته د پوهنتون نه ولاړ شي، او د دې څنګه درسي مواد چې کوم پوهنتون کې استفاده کېږي هغه مطابق د کریکولم یا نصاب دي او که نه دي، په څه شکل باندې دا تدریس کېږي، هغه کوم معیارونه چې وضع شوي دي تدریس لپاره یې هغه کېږي پوره تطبیق شوي دي یا تطبیق کېږي که نه تطبیق کېږي، دا د استادانو دنده ده. اما بیا هم د دوی د کنټرول لپاره او د دوی د نظارت لپاره دغه اداره رامنځته شوې ده، چې د پوهنځي ریاست یا د دپارتمنت آمریت باید خپل استادان کنټرول کړي، پوهنځي ریاست باید خپل دپارتمنتونه کنټرول کړي، همدغه سلسله باندې پوهنتون او بالاخره معینیتون او لور زده کړو وزارت ته رسیږي. چې نه په ټوله کې دلته که موږ د یو سیستم یا د یو ماشین فکر وکړو، نو اداري کسان یا رهبري چې دکه د پوهنتونونه ده او که د لوړو زده کړو وزارت ته، دوی په دې کې د مشرانو او د نظارت کوونکو رول لري که احیانا یو استاد خپل مکلفیت یا خپله دنده په صحیح شکل باندې سرته نه رسوي، دا د ادارې مسؤلیت دی چې هغه متوجه کړي او په همدغه شکل باندې چې یو محصل خپل دنده په صحیح شکل باندې سرته نه رسوي، نو دا اوس د استادانو او د ادارې مسؤلیت دی چې هغه محصل متوجه کړي چې ته باید خپل درسونو ته متوجه شي. څنګه موږ باید دلته د نورې نړۍ تجربې واخلو، لکه مخکې چې دغه یو محصل خوش یادونه وکړله چې دوی په ادبیاتو باندې کې ادبي غونډې لري، ناستې لري، مشاعرې لري، دا ډېر یو ښه اقدام دی. په دغه شکل باندې باید ټول پوهنځي او هر دپارتمنت د خپلو محصلینو لپاره د رسمي تحصیل یا د رسمي زده کړې د څنګه باید دوی ته دغسې پروګرامونه برابر کړي، یا د انټرنشیپ په شکل باندې او یا هم دغسې د آزادو لکچرونو په شکل باندې محصلینو ته دندې ورکړل شي، پروژې ورکړل شي چې دوی په همغه خپله رشته کې په خپل مسلک کې مصروف شي او بل خواته ډېر وخت پیدا نه کړي. تاسو چېرته په نورو هېوادونو کې وګورئ هلته اکثریت محصلین سره ډېر وخت نه وي چې هغه د خپل مسلک نه بغیر نورو شیانو ته فکر شي او یا په هغو باندې خپل وخت تېر کړي، ځکه دوی په خپل مسلک کې ډېر زیات کارونه، پروژې او دندې هغوی ته ورکوي چې څوک یې هغه ته سپاره. نو دا ټول شیان که چېرته استادان او محصلین او اداره دوی ټول په همغږي شکل باندې سره کار وکړي چې اداره په هغو کې طبعا د رهبري رول لري، نو کېدلی شي چې دغه وضعیت کوم شکل باندې شیدې د دوه نخ خاطر ورش او بل بحث دغه د کچیر ته احیان مستونزه هم را منځکېږي یا کوم تغییر چې اوس راغلی دی د دوه د پاره ښه خبر دغه ده چې موږ ډیری وخت باید د مربوطه ادارو نه چې محصلین د دوی سره راحت دي یا استادان سره راحت دي باید مرستنه وغواړو. فرضاً همدغه د حجاب په مسله کې د حجاب په مسله کې په دروازه کې فرضاً یو ګارد ولاړ وي او یو ګارد یو محصل ته یا یو استاد ته د یوې برخې توصیه کوي چې یا باید حجاب په دې ډول وي او په دې ډول باندې نه وي او یو استاد ته یا توصیه کوي چې ته باید په څو بجو باندې راشې او په څو بجو باندې ولاړ شي. نو دا طبعا هغه د اداري اصولو مطابق کار نه دی. دغه خبر به دغه وي چې د پوهنتون رئیس د پوهنځي رئیس دوی مخامخ راشي د محصلینو سره خبرې وکړي چې تاسو باید حجاب څه ډول باندې حجاب باید ولرئ کوم رنګ باندې د استادانو سره هم دوی باید خبرې وکړي یعنې کوم اصول یا قوانین چې وضع کېږي د هغوی د تطبیق دپاره باید د حکمت نه کار واخیستل شي. یعنې حتمي نه ده چې همیشه موږ د خشونت نه یا د زور نه او یا د داسې لار نه کار واخلو چې هغه بیا نور جانبي عوارض هم ولري لکه ما چې یو مثال ذکر کړ چې خدای دې دروازې یو کار یوه مسله یو چاته واضح کوي چې خدای ویشته مرسته ادارې مشر او یا د هغوی غړي دغه بحثونه هلته وکړه او محصلین بهیم ته تطبیق ته په منلو کې طبعا چې ورته به اسانه وي او ښه به وي هم برکت استادان او ټول ادارې.
ډیره مننه استاد خوشاله اوسئ کور مودن چې خبرې مو وکړې. البته مخکې لدې چې بیرته راشو میلمنو ته غواړی او پیغام زموږ یو اوریدونکي راسره شریک کړی دا واورو له هغه وروسته به خپل بحث ته بیرته دوام ورکړو.
السلام علیکم د ازادۍ ریډیو ټول همګړانو ته سلامونه نیکې هیلې. زه دغه پیغام بریدم چېرته د انجنو مکتب خوشی نکلی شی نو ده تعلیم لمخه و ده بورشتا پاده که گی با خزینه دکتر و زمان گردی مشکل رو پیدا که گی با خدا نخواسته ده بردی رو بده بیم چه او زنانه ده او دکتر نارینه چاقه ده کینی و آقا لمس اونی زلمسی نو ده خکار ندم لمخه ده مشکلان ده طلبان سخه جدن کوړو چې دنګینه مکتب زړه زړه دي خوشی کړی او چې د افغانستان ساده تعلیمي زده لولشي او خلک تعلیم مفتم شي تعلیم کړی.
نو دا زموږ د یو اوریدونکي خبرې وې چې غوښتنه یې کوله ښوونځي باید خلاص شي. البته د بحث موضوع چې زموږ کومه وه هغه تر ډېره په دې بحث وشو چې څنګه کېدلی شي اکاډمیک ماحولونه یا ښوونیز او تعلیمي او تحصیلي مرکزونه چې دي هغه له نورو مسایلو چې یو ډول پر زده کړو یا د زده کړو په بهیر منفي اغېز کوي له هغو څخه مثال د خبرې مخنیوی وشي او ډېر تمرکز بیرته په زده کړو وشي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو زموږ په راډیو او پر ویبپاڼه p.azadiradio.com باندې هم اوریدلی شئ. یو بله محصله زمزمه راسره په خپرونه کې ده. غواړو له دې څخه هم واورو او وروسته له دې واورو چې د دغې مسلې حل په څه کې دی. اغلې زمزمې تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم لتاسې واورم چې کوم مسایل فکر کوئ چې تاسو په انتون کې ورسره مخ شوي یاست یا وغه یو ډول د زده کړو اړوند نه دي یا د زده کړو پر بهیر منفي اغېز کړی.
هیواد صاحب لومړی تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. موږ له دغه تحولاتو نه وروسته له دغه تغییر نه وروسته چې طالبان په هیواد باندې واکمن شوي دي محصلین ډېرې ستونزو سره مخ شوي دي. یوه یې همدا چې په خپلو درسونو کې لومړی یاد تا و چې کورونه ته ولېږول شي. بل لایلیا و د دوی په هغه کې پانتون کې لایلیا و چې وتړل شو د مدر دوی ګټ د مدرسې هغه ورکنو مرګ او دغه نه حال چې خو بیا خلک تاسو سره نه غالي او نه هم چې هغه کوی ته بل موضوع ته چې پاره ته چې ډیر سیاست مرکز ته چې باندې کوي پرنګ باندې په تام نو مونږ الحمدلله جونې مسلمانې یو هر حالت کې مو حجاب مراد کړی دی مونږ ته دې تام کې حجاب مراد کوو په دې نظام کې مونږ راکاو او دا چې دوی پرنګ او ذکرې یو باندې دې ډېر تمرکز کوي د دې پر ځای چې پوښتنه وکړي چې ایا تاسو څنګه اوسه په دې درس په برخه کې ستونزه نه لرئ نو پر ځای دې چې دې درس پاړو درس پاړه دوی کار وکړي دې ته کار وکړي نو دوی د حجاب پاړه کله چې استادانو پاړه دوی جلسانې ولي چې بېرته راشي هغوی موږ ته وایي چې مونږ په جلسه کې کینو د دې پاړه دوی نو مونږ پوښتنه نه کوي چې ستاره تاسو زده کړیالانو ته په کوم معیار باندې درس ورکوئ څنګه د دوی زده درس ته کېږي یا نه وایي دوی موږ ته وایي چې څنګه نن محصلینو حجاب مراد کړی و نیو مراد کړی څه ډول جامې اغوستې نو هغه دنیا چېرته یعنې ورسېده که نه نړۍ چېرته ورسېده دوی لا هم په رنګ باندې تاکید کوي په حجاب باندې تاکید کوي حال دا چې موږ لا ډول حجاب مراد کړی ده نو څه فرق کوي که موږ لوې جامې واچو کتېره دا کېدل لکه وخت مونږ له خپلو محصلینو ورونو سره په ډېر ښه ډول خپل درسونه ویل مثلا ستونزه پیدا کېدله مونږ به کولی شو په ډېر صمیمانه ډول له هغوی نه وپوښتل هغوی نه مرسته وغواړو هغه بېخي زمونږ په زړونو کښې یو ډول ډار رامنځته کړ چې یعنې اوس هغه وخت څه ول چې مونږ ګډ درس ویلي اوس ولې مونږ جدا شو حال دا چې بېخي یعنې یو ډول ډار فطرونو کښې واچوه نو دا هغه ستونزې هغه موارد دي چې محصلین خپلو حجابونو خود هم دې کښې فکر وي چې صبر نه شه راته څه وایي سب له کومې ستونزې سره مخ نه شمه نو د دې پر ځای چې د زده کړو کار لوړ کړي درسونو ته فوکس وکړي محصلینو آینده ته فکر وکړي نو دا یو کال پوره شو چې دوی باندې خبرې کوي باندې خبرې
ډیره مننه غلې زمزمې خوشحاله اوسئ تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې یعنی نور مسایل مهم شوي دي او تر ډیره پورې تمرکز په هغه ده د درس پوښتنه څوک نه کوي یا د دې پوښتنه چې دغه محصلان به څه کوي او راتلونکی به یې څنګه وي مننه البته که څه هم ستاسې خبرې پرې شوې ضعیفوالي له وجې خو بیا هم موږ خبرې ستاسې خبرې واورېدې د خپرونې وروستۍ شېبې دي غواړم له خپلو مېلمنو یو ځل بیا واورم چې دغه بحث راټول کړو او یوه نتیجه ګیري وکړو ځکه زه فکر کوم زموږ ډېر اورېدونکي په کلیوالو سیمو کې د مثال د دوی زامن ځي ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته ځي یا خپله ځي مثال د خبرې چې البته مقصد دغه و چې که دوی ځي دوی ته باید ځینې مسایل تعریف وي چې پوهنتون ته ولې لاړ سي ښوونځي ته ولې لاړ سي هلته باید څه وکړي څه ډول چلند وکړي څه باید زده کړي زه فکر کوم دا مهم مسایل دي چې دوی هغو مسایلو ته پام وکړي مثال که پوهنتون ته ځي بېله شکه هلته به نجونې هم وي نو هغه تعریف د پوهنتون دا دی چې دوی باید هلته زده کړې وکړي نه دا چې څوک وځوروي خدای مکه یا په لاره څوک وځوروي یا مثال د خبرې یو څوک بازار ته ځي د سودا لپاره ځي یو څوک مثال جمعه ته د لمانځه دپاره ځي یو څوک پوهنتون ته د زده کړو دپاره ځي دغسې هر ځای تعریف شوی دی د هر ځای تعریف ته په کتو سره باید په همغه ځای کې په هغه سره ټینګار وشي. مثال د خبرې په بازار کې کوم د بازار بحث کوو، باید هلته په بازار کې د کیفیت بحث وکړو چې په ښه کیفیت مواد وي پکې، یو څوک کاروبار کوي، که په پوهنتون کې د زده کړو په کیفیت باید خبره وشي، که په جومات کې وي، په عبادت ځای کې، هلته باید د عبادت پر کیفیت خبره وشي. نو مثال د خبرې که جومات کې څوک د بازار خبره کوي، په بازار کې مثال د پوهنتون، په پوهنتون کې نور مسایل مهم کېږي، دغه ډول بیا ټول مکانونه یو ډول متاثره کېږي او هغه اصلي مسله چې کومه ده هغه پکې یو ډول هیرېږي. استاد وردګ، غواړو له تاسې واورم چې څنګه کېدلی شي زموږ ځوانانو ته دغه ټول ځایونه تعریف وي، او هغه تعریف ته په کتو سره دوی هماغه څه هلته وکړي چې مهم دي. که یوه دقیقه کې تاسې خپل نظر سره شریک کړئ، وروسته به د نورو میلمنو نظر هم په لنډه توګه واخلو.
مننه ډېره زیاته د ماد ټولو ځوانانو نه غوښتنه ده، هغوی که په کلیوالو سیمې کې دي او که په ښارونو کې دي، چې دوی د هر مسله چې دوی سره مطرح کېږي د هغوی د منلو او نه منلو لپاره د په بدون له اسنادو بدون له شواهدو د دوی اقدام نه کوي. نن د انټرنټ زمانه ده او په کلیو کې هم هر ډول کتابونه اوس پیدا کېدلی شي، خپله دې ډېره زیاته مطالعه وکړي. یعنې کله چې دوی پوهنتون ته راځي، د پوهنتون ته راتګ نه مخکې همداسې نورو ادارو ته چې دي دوی خپله ډېره زیاته مطالعه وکړي. زما غوښتنه ټولو نه دغه ده چې تاسو په هره برخه کې باید مطالعه وکړئ، همدغه د زده کړو برخه چې ده تاسو په دې برخه کې مطالعه وکړئ چې پوهنتون ولې رامنځته شوی، کله رامنځته شوی، چا رامنځته کړی، او بالاخره هدف یې څه دی. په نړۍ کې دغه تغییرات چې کوم راغلي دي او پرمختګونه چې دي، د دې اساس ټول پوهنتون دی. ولې نور پوهنتونونه شته نتیجه ورکولی شي او زموږ پوهنتونونه نتیجه نه شي ورکولی؟ زما به د ټولو ځوانانو نه غوښتنه دغه وي چې دوی دې خپله خپلې مطالعې ته ډېر وخت ورکړي، او هر څه چې سوال ورته پیدا کېږي یو سند درلودلو په اساس باندې د هغه تایید کړي او یا یې دې رد کړي. ډېره مننه کوره به.
خوشحاله استه استاد آغلی عزیزی کس موږ هغه ورې غواړم ډیرو کم ثانیو کې لته سیم وورو غوښتنه مو څه ده د لپاره چې په هانتونونه او خوانزي واځي د زده کړو لپاره وقف شي او نور مسایل پکې مهم نشي.
مننه. د ځوانانو لپاره باید دوی یعنی د ښوونیز او غیر ښوونیز چاپیریالونو ترمنځ تفکیک وکړی شي. دا چې ښوونیز چاپیریالونه دغه چې بیا هلته هر څوک د زده کړې په فکر باندې دي، نو باید نور مسایل، باندني مسایل باید په ښوونیز چاپیریالونو کې مطرح نه شي. او بل دا چې لکه څنګه چې خویندو یادونه وکړه د حجاب په مسله باندې، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت باید د نجونو زده کړو لپاره د حجاب یو مشخصه لایحه وړاندې کړي چې څه ډول حجاب باید دوی واغوندي، ځکه دغسې نه کېږي چې هر ورځ د پوهنتون په دروازو کې نجونې درول کېږي، د هغوی په ټیکریو باندې خبرې کېږي، د هغوی په حجاب باندې خبرې کېږي. نو په دې ډول د نجونو هغه ذهني نتیجه بیرون پاتې کېږي، او دوی همدغه مسله دوی زیات اوروي چې حجاب باید څنګه وکړي. نو د لوړ وزارت څخه هم همدا هیله وه چې دوی باید د حجاب لپاره مشخصه لایحه وړاندې کړي، او ځوانان باید د ښوونیز او غیر ښوونیز چاپیریالونو ترمنځ تفکیک وکړي، او هر ډول مسله باید په دغه ځایونو کې مطرح نه شي. مننه.
ډېره مننه. خوشحاله اوسې اغلی عیشل. تاسې م غوړ واورو چې ستاسې نظر څه دی، څه کول په کار دي چې نور فرعي مسایل مهم نه شي بلکې په اصلي مسلې چې زده کړه د ډېر تمرکز وشي؟
مو مخکې هم وویل څنګه یو ټاکلی حجاب وي، دوی وټاکي او تر څنګ یې له مسلین نه مې منده هیله ده چې همدا حجاب ومني، ځکه دغه د حجاب موضوع باید وتړل شي. د مسلینو فکر باید یوازې درس ته وي، او د دې تر څنګ خپل مسلین باید په فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ درس وایي، نور د خپل رشتیا ون نور سیمینارونه واخلي، نور کورنه کې یعنی حجاب ته دومره اولویت ورنه کړي. ټول فکر حجاب وي، هغوی وایي ستور ټکري واغوندي، دوی رنګه ټکري واغوندي، هر ورځ باندې جنجال وي. نو که د حجاب مسله وي خو پرېښودل شي او ټول فکر درس ته ونیول شي، همدا به زما په نظر بهترینه لاره وي چې دا مشکلات نور حل شي.
مننه. خوشحاله اوسئ د خبرونې له ټولو میلمنو څخه. ډیره مننه چې وخت یې موږ ته راکړ او په خبرونه کې راسره ګډون وکړ. له استاد عبیدالله ورتاک، اغلی عائشه صدیقی، احرار، اغلی امینه عزیزی او اغلی زمزمی غزل څخه مننه چې په خبرونه کې سره برخه واخیستل. تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو واورېدلو د یوې مهمې مسلې په اړه چې څنګه کېدای شي پوهنتونونه یا ښوونځي یوازې د زده کړو لپاره وقف شي او د نورو سیاسي او سلیقوي موضوعاتو ښکار نه شي، په دې اړه وغږېدلو. تر بلې خپرونې تاسو ته ښه وخت غواړم.
کی گیو کنے کی